پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. غرمنی خبری خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او ری چې د افغان سکانو په درمسال شوی بریت کې مرګ جوبله رامنځته شوې. دغه بریت چې نن سهار مهال پیل شوی لا هم دوام لري. دویمه نیمایي د زهرو کاروان پروګرام ته ځانګړې شوې، او یو شمېر نور مسایل هم شته، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ وروستیو خبرونو ته. د کابل ښار په شور بازار کې د افغان پوځیانو او ځانمرګو بریدګرو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. د هلمند ولایت په موساکله ولسوالۍ کې اته ملکیان په یوه ماین چاودنه کې وژل شوي، او د متحده ایالاتو سناتورانو او سپینې ماڼۍ د $2 تریلیون اقتصادي ژغورنې بستې باندې موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل: د کابل ښار په شور بازار کې د افغان پوځیانو او ځانمرګو بریدګرو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې بریدګر په سیمه کې د افغان هندوانو او سکانو درمسال ته ننوتلي دي. هغه وویل افغان ځانګړو ځواکونو د درمسال لومړی پوړ تصفیه کړی او یو شمېر ایسار کړي کسان یې ژغورلي دي. اخوا د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو یوازینی استازی نرندر سنگ خالصه وایي چې څه باندې 150 کسان په درمسال کې یرغمل نیول شوې دي.
د مقام شول سبا شو هیڅوک راته نه پاتې. ډېر کسان تر اوسه نه ده معلوم. ټول 150 کسان دي ګراوغان دي. ټول کورنۍ اوسې 150 کسان دي.
د ازادي راډیو د خبريال فیروزه عزیزی په حواله چې په دې پیخه کې درا پور ورکولو لپاره خار ته تللې، لسیمې څو امبولانسونه هم خکته پورته شوي. د کورونې چارو وزارت ویاند اوس تازه ویلي چې پیخه مرګ جوړ لري، خو لا هم کره جزئیات نه دي شریک شوي. بل کومې طالبانو په دې اړه ویلي چې دا بریډ کلاس نه لري، او بل کومې ډلې هم تر اوسه د بریډ مسؤلیت نه دی اخیستی. د هلمند ولایت په موساکله ولسوالۍ کې اته ملکیان په یوه ماین چاودنه کې وژل شوي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل دغه ماین چاودنه د موساکله ولسوالۍ اړوند د روشن ټاور سیمې ته نږدې شوې ده. وژل شوي هغه اته کسان دي چې د عمر ځواک په خبره غوښتلې د کوکنارو د نیخ وهلو لپاره یوې سیمې ته ولاړ شي، او موټر یې په ماین ور برابر شوی. د هلمند د والي ویاند د ماین ایښودلو پړه پر طالبانو ور واړوله، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په لویدیز ولایت هرات کې سر لنن ګرځبندیز اجرا شوی دی. دا اقدام په هرات کې په کورونا د اخته خلکو د شمیر په لوړیدو سره شوی. په هرات کې تر اوسه 53 کسان په دې ویروس اخته شوی. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي.
از مردم شریف هرات خواهش مې است
دا یوه د هرات له درنو خلکو زما هیله داده چې خپلو امنیتي ځواکونو او سیمایزو ادارو سره په دې برخه کې همکاري وکړي، او په کورونو کې پاتې شي تر څو چې ډیر عاجل ضرورت نه وي د باندې نه راوځي. په کورونا ویروس اکثر اخته افغانان له ایران، هرات او بیا نورو ولایتونو ته تللي دي. په ټول افغانستان کې تر دې دمه 4 کسان په کورونا ویروس اخته دي. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز خبرداری ورکړی چې که خلک بې پامي وکړي په دې ویروس په 80% افغانان اخته، او تر یو لکو زیات خلک به ومري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د میدان وردګو پر خاروالی ظریفی غفاری وروستی بریت په کلکه غندلی او هغه یې بزدلانه بللی دی. میرمن غفاری څو اونۍ وړاندې د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت د زړورو ښځو جایزه ترلاسه کړه. پامپیو د سې شنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلی د افغانستان راتلونکی د هغو کسانو په لاس کې دی چې سوله او سیاسي حل لار غواړي، نه د هغو کسانو په لاس کې چې د افغان میرمنو ګواښولو لپاره له تاوتریخوالي او ډارونې کار اخلي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د متحده ایالاتو سناتورانو او سپینې ماڼۍ د $2 تریلیون اقتصادي ژغورنې بستې باندې موافقه وکړه. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي اریک اویلند نن چهارشنبه سهار د خبره ژورنالیستانو ته وکړه. بلومبرګ نیوز راپور ورکړی چې احتمال لري چې په دې مسأله باندې د متحده ایالاتو په سنا جرګه کې رایګیری وشي. جمهوري غوښتونکي سنا جرګه کنټرولوي. د مشرانو جرګې له تصویب وروسته به د اقتصاد ژغورنې دا بسته د استازو جرګې ته واستول شي. هلته بیا دیموکراتان حاکم دي. د متحده ایالاتو د جرګې رئیس نانسی پلوسی ویلی دی چې هغه تمه لري چې دا به ډیر ژر وشي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی دی چې هغه به د اقتصادي بسته لاسلیک کړي. دا اقدام په متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس له خپرېدو سره هممهاله شوی دی. او رستای خبر هم دا چې په چک جمهوریت کې نن په کورونا ویروس د یو کس د مړ کېدو خبر تایید شو. په دې سره تر اوسه په چک جمهوریت کې د کورونا له لاسه د مړو شوو کسانو شمیر دریو تنو ته ورسید. د چک د روغتیا وزیر آدم وایتخ ویلي چې یوې څه باندې اویا کلنې ښځې د کورونا ویروس کووید 19 ناروغۍ له امله سا ورکړه. تر اوسه په چک کې 1290 کسان په کورونا اخته شوي. د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په چک کې قرنټین وضع شوی. د مارچ له 19 هیڅوک د ماسک او دسمال له کارولو پرته چې خوله او پوزه یې پټه کړي د باندې نشي ګرځېدلی. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. پته ده ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ او آر جی. او ریچه کابل کې د افغان سکانو په درمسال د وسلوالو مخالفانو ډلیز برید مرکزوب له اړولې. په ولسی جرګه کې د افغان سکانو او هندوانو استاذ نریندر سنگ خالصه
خو د ما کوم څول سبا شو ایسو غاتنه ده پات ډیر کسان تر اوسه نه ده معلوم ټول یو نیم سل 200 کسان دي ګراو غاندي ټول کورنۍ اوسې یو نیم سل 200 کسان دي.
یو امریکایي لوړپوړی ډیپلوماټ وایي د افغانستان روان سیاسي وضعیت له اور سره لوبې کول دي. کابل چاپ ورسپانو ته کتنه کوو. نور مسائل هم لرو. دویمه نیمایی د زهرو کاروان پروګرام ته ځانګړی شوی. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. دولس بجې او و دقیقې دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، په کابل ښار کې لا هم وسلوال مخالفین له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. افغان ځواکونه هڅه کوي چې هلته د شور بازار په سیمه کې د افغان سکانو په یو درمسال د وسلوالو مخالفانو ډلهیز برید شنډ کړي. دغه برید سهار 9 بجې شاوخوا پیل شوی او په ظاهره تر اوسه هم روان دی. د وروستیو جزئیات لپاره یې همدا شیبه زموږ همکاره فیروزه عزیزی د کابل په سټوډیو کې ده. میرمن عزیزی، خبرونه ته ښه راغلی. وروستي جزئیات کله اوریدونکو سره شریک کړي.
لودین صاحب سلام، زه نسیم شفق یم. یو څه تغییر راغلی په دراپور په ورکولو کې. سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته.
او مهرباني شفق،
لکه څنګه چې تاسو ویل، اوس هم د کابل ښار د شور بازار په سیمه کې د سکانو په درمسال کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته دوام لري. امنیتي مسولانو د دې پیښې د تلفاتو په اړه، د دقیقو تلفاتو په اړه سندي ویلي. خو له سیمې ځینې راپورونه وایي چې امبولانسونه تګ راتګ کوي او ممکن د مرګ ژوبلې شمېره زیاته وي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چې د درمسال د تصفیې عملیات په احتیاط روان دي او ممکن د تلفاتو شمېر هم زیات وي. هغه وویل چې د درمسال د تصفیې لپاره د امنیتي ځواکونو هلې ځلې روانې دي.
منزل اول درمسال پاکسازی شده، تعداد از گیرمان
دی وای د درمسال لمړی پول تصفیه شوه. یو شمیر کسان چې بند پاتې و ژغورل شوی، ځانګړي ځواکونه په لازم احتیاط د ټولو بند پاتې شویو د ژغورلو لپاره هڅه کوي. حمله به ژر مهار شي. عیني شاهدانو ویلي چې سیمې ته د امبولانسونو تګ راتګ دوام لري. دوی یو شمېر مړي او ټپیان د انتقال پر مهال لیدلي او لا هم ډزې اورېدل کېږي. په راپورونو کې ویل شوي چې د حملې پر مهال ګڼ شمېر سکان او هندوان په عبادت بوخت وو. د مشرانو جرګې غړي او د هندوانو او سکانو استازي انارکلی هنریار ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه مرګ ژوب له ډېره لري، خو دقیقه شمېره وړاندې نه کړه. په عین حال کې په ولسی جرګې کې د سکانو استازي نریندر خالصه ازادي رادیو ته ویل چې د حمله پر مهال په درمسال کې خزي او ماشومان هم موجود وو.
د ما کوم څول سبا شو ایسو غاتنه ده پات ډیر کسان تر اوسه نه ده معلوم ټول یو نیم سل 200 کسان دي ګراو غاندي ټول کورنۍ اوسې یو نیم سل 200 کسان دي.
حمله کوونکو نن سهار شاوخوا 2:15 د کابل ښار لومړی امنیتي حوزې پورې اړوند په شور بازار کې د سکانو پر درمسال حمله وکړه. طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړي او کومې بلې ډلې هم لا تر اوسه د دې حمله مسؤلیت نه دی منلی، خو په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د ډیرو حملو مسؤلیت داعش ډلې پر غاړه اخیستی دی. بله لودین سر،
بله شفق صاحب، دغه لګکیو مذهبي لګکیو باندې پخوا هم بریدونه شوي، یعنی د افغانستان یو زیانمنون کې طبقه ده، امنیتي تدابیر ورته څنګه دغه درمسال سیمه کې ورسول دي چې په دوی باندې پروسه کال بریدونه وشول په ننګرهار کې، حتی د کابل په یو شمېر سیمو کې د دوی امنیتي تدابیر په ظاهره یو څه جدي وو. ورستي جزئیات ستا چې دغه درمسال کې امنیتي ځواکونه وو، ساتونکي وو؟
نو انتقاد دا دی چې په هغه ډول چې لازم او تدابیر نه دي نیول شوي، ولې په مجموع کې امنیتي ځواکونو او امنیتي مسؤلینو ویلي چې هغوی په دغو سیمو کې چې هغه د سکانو او د هندوانو د عبادت ځایونه وي درمسال، او دا د دې لپاره تدابیر دوی له مخکې نه نیولي وو. ولې انتقاد د سکانو او هندوانو د استازو دا دی چې که چیرې تدابیر وای نو دغه سې پیښه به نه کېده، یعنې دوی وایي چې یو څه خلا، یو څه مشکل، یو څه ستونزه وه چې دغه پیښه شوي.
او د بریدګرو د شمیر په اړه باندې زده او نقیز راپورونه شته، ستاسو معلومات څه خی بریدګر څه شمیر دي، او د برید وروستۍ وضعیت آیا د پای ته رسیدو هیله شته او کبل هم دوام لري؟
نو د حمله کوونکو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی، اما هغه څه چې په ځینو راپورونو کې راغلي داسې ویل کیږي چې څلور تنه دي حمله کوونکي، او هغوی سره د سپکو وسلو ترمنځ درنې وسلې لکه راکټ لانچرې هم شته، او د ډزو غږونه اوس هم په سیمه کې اورېدل کیږي. دا په دې معنی چې نښته لا هم روانه ده، او درمسال لا هم د امنیتي ځواکونو لخوا نه دی تصفیه شوی.
کور ودان، ډیره مننه همکار مو نسیم شفق، خو چې له کابل یې د افغان سکانو په درمسال د وسلوالو د ډلیز برید وروستي جزئیات راکول. د همدې برید د نورو جزئیاتو لپاره او دا چې د دې برید هدف او پیغام څه دی، د امنیتي او پوځي چارو کتونکو یا تقلا امرخیل استډیو ته را سره وصل شوی. جنرال صاحب، خبرونه ته خرغلی، ستاسو په باور په داسې حساس شرایطو کې دغه برید څه پیغام لزان سره لري؟
وعلیکم السلام، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه بریدونه خو د یو خو مسله دا ده چې دلته افراطي اشخاص او افراد وجود لري، او هغوی دوی همیشه په دغه سې لګکیو باندې دوی حمله کوي. ولې اساسي خبره دا ده چې زه فکر کوم چې دغه سې حملو تر شا باندې به خپله د پاکستان دولت ولاړ وي، ځکه دغه ټول حالات چې تاسو وینئ لپاره د دې چې د افغانستان او د هندوستان د مناسبات تر خراب کی، او دا ولي چې په هندوستان کې ما غوښته مسایل د مسلمانانو د دوه مابین کې راغله، په دغه اساس باندې څو مده مخکې هم په گزارګاه کې یو دوه سکان وډه بول سو او څو دکانونه په باندې هکړه. دا مسله د تمالیږي چې یو تعداد افراطي ډلې دي هغه د راچاستو یا د معنا د دې چې هغه افراطي شکلونه د مذهبي دي لري، د دیني لري، هغه دغه په اساس باندې دغه حمله کوي. خو په هر صورت باندې موږ دغه حمله غندو، یو په شدت باندې دولت د افغانستان د دې نه ډېر خواشینی دی، د افغانستان خلک له دې نه خواشینی دي چې ولې په دغه څه دا خو افغانان دي سره لغه چې دوی مذهب د هندوی لري، ولې دوی افغانان دي؟ دوی خو بیا نظرشن کوي چې دوی هندوستانیان دي. خدای خبره چاته نه معلومی او څوک چې نه ګرځي د دې زیات لاسونه دي د افغانستان او د انسان د مناسبات او خاطر باندې دا لاسونه کار کوي، او دغه څه افراد او اشخاص دي.
خغلی امرخیل، په دې وروستیو کې راپورونه حتما تاسو هم اوریدلی چې په هند کې له مسلمانانو سره یو څه تاوتریخوالی کې د هلته د ځایي پولیسو لخوا، دغه تاوتریخوالی څومره اړیکه لري له اوسنۍ بریټ سره؟ فکر کوي داسې یو څه بوي، او کنه دا اوسنۍ بریټ چې دی دا جلا دی له هغه پیښو سره هیڅ تړاو نه لري؟
زه په کنه کوم څه دا به جلا وي، ځکه سکانو د هندوانو خو په افغانستان کې داسې نه دي چې د طالبانو په مقابل کې کوم حرکت کړی یا د نورو په مقابل کې کوم حرکت کړی، دا په څه شی خو نه څه نه لیدل شوي، او په تاریخ کې افغانستان کې دا شی نه دي لیدل شوی. دا بغیر ځکه خلک دي، د طرفه خلک دي خپل کاروبار کوي، اما زه فکر کوم چې دا مستقیمه دی موږ سره تړاو لري اما په څنګه کې کې پښته ته ما دوري کې د نور مملکتو لاسونه هم پکې دي.
بله ښاغلی امرخیل، تاسو کله سره پات شئ د کورنۍ چارو وزارت ویاند همدا محل را سره وصل شوی. ښاغلی طارق آریان، خبرونه ته خره غلی روسي جزئیات څه دي؟ برید دوام لري او که ختم شوی دی؟
سلام خدمتتون، خدمت شنوندهایتون. متاسفانه یک دشمن افغانستان امروز دست به یک جنایت بشری زدن و حمله کردن به درمسال اهل هنود ما، متنای اهل هنود ما که متاسف تلفات موجود است. حادثه هنوز 100% مهار نشده، عملیات ما جریان دارد. دو تروریست از بادر آمده، تعداد زیادی از گیرمانده ها از اینجا کشیده شدن توسط نیروی امنیتی ما و تلاش جریان داره که باقی مانده تروریست ها نابود شوند.
آریان صاحب، نیوکه داده چه دغه مذهبی لګکی په خوا هم ترګواخ لاندې او په دې ورستوي کې هم په کابل کې له دوی سره د تاریخوالي پیښې وشوي، امنیتی تدابیر وای ورته ډیر لازم نه ونیول شوی، څه د استاس جواب دی نیوکه ته؟
البته که دشمنای مردم افغانستان از هر طرفند میخوان استفاده کنند. خب این ما حمله را حمله به کل مردم افغانستان میدانیم و دشمن میخواهد که از این استفاده بکنه. قبلا این حادثات را ما در چندین نقاط داشتیم، هرچند نیروهای امنیتی ما دستاوردهای برای کشف تروریست ها و کشف پلان های تروریستی و دستاوردشان انجام دادن، دستاوردهای در این راستا وجود داره، اما چون میفهمین که این حوادث تروریستی است، تروریست ها کار میگیرن، یه حادثه زیر بررسی است. انشاءالله به ختم حادثه ما جزئیات بررسی حادثه را که چگونه این تروریست ها تانستن که دست به عمل بزنن جزئیات چه باز بدن برتان شریک میکنیم.
بله، او روسی پختنه خاقل آریان په دغه در امثال که یوازی افغان سکان و سیدل او که هندوان هم ورسره و او کم عبادت مراسم روان و او که دغه سیده دوی ده اسیدو زای تر برید لاندی را غلی.
ای عبادتگاهشان است که به اساس گفته خودشان اینا برای عبادت جمع شدن و امروز هم مراسم عبادیشان بوده. این حمله محکوم است. توریست ها، دشمن های مردم افغانستان همیشه نه تنها که اماکن مقدسه عمر هدف قرار دادن، مساجد ما، اماکن مقدسه ما، تکیه خانه های ما و این امروز یک مکان مقدس عبادتگاه اهل هنود ما را هدف قرار دادن. دشمن بدون تفکیک دشمن سراسری است و این دشمن برای هیچ کس رحم نداره و ما از این حادثه متاثر هستیم، اما تلاش ما این است که با آینده از این رویدادها جلوگیری شود.
کور ودان، ډیره مننه ښاغلی طارق آریان د کورنۍ چارو وزارت ویاند چې ویل یې دغه برید لا هم دوام لري او دوه حمله کوونکي تر اوسه وجل سوي دي. ویل کېږي چې د درمسال دننه لسګونه کسان بند پاتې و چې یو شمېر ژغورل شوي. همدا مهال د مشرانو جرګه کې د افغان هندوان او سکانو استاذ انارکلی هنریار استډیو سره وصل ده. میرمن هنریار، خبرونه ته ښه راغلی، وروسته جزئیات څه دي؟ تاسو دغه پیښه له نږدې تعقیبوئ، هلته د بندو کسانو برخلیک څنګه شوی؟
مننه. البته اول دغه حمله چې نن وشو په کله کوڅې کو غندم تابن په ملکي افرادو باندې حمله او په عبادت ځایونو باندې حمله ده، یو جنګي جنایت او د بشري ضد عمل ده. دلته په عبادت خونه کې یو ساحه عبادت خونه ده او ټول فامیلونه اوسیږي چې په دې کې د تعدادو نه یو سلو پنځوس تقریبا یو سلو پنځوس شاوخوا ښځې ماشومان، طبعا کله چې کورنۍ وایو ښځې ماشومان او ځوانان دي. کله چې سهار دغه پیښه کېږي هغه وخته چې یو تعداد په خپل عبادت باندې مصروف و، یو تعداد خپل کورونو کې وو او یو تعداد په ساحه کې وو. کله چې دا مهاجمین ننوزي او اول هغه کسان چې د دوی مخې ته راځي هغه د حملې هدف نیسي او ننوزي او خپل عملاتو ته ادامه ورکوي. زه خپل امنیتي ځواکونو نه د زړه د کومې مننه کوم چې ساحې ته ورسېدل او خپل اخري تلاش دوی کوي چې د ملکي تلفاتو نه ډېر مخنیوي وشي، چې ډېر تلفات په دې پیښه کې ونه لرو. ساحه کاملا ملکي ده، یو تعداد صاحب داخل عبادت خونه کې تصفیه شوی او ځینې فامیلونه په یو سیف امن ځایونو ته دي. امنیتي ځواکونه له خوا انتقال شوي دي ترڅو تلف نشي. هغه کسان سره چې زه په ننه په تماس کې یم پار چیرته شپږو نفر ځانونه یې پټ کړي دي، د دې په خاطر چې دې عمل یعنی ځان وژغوري. په هر صورت باندې تر اوسه آخرین جزئیات د تلفات موجود نه ده، او تلفات بې له شکه چې دغه پیښه تلفات لري، موږ هم دې ته منتظر یو چې ساحه کاملا تصفیه شي او آخرین گزارش موږ ته وړاندې شي چې مهاجمین دوه کسه او یا څلورو یا په هر صورت باندې یعنی تر اوسه پورې د تلفات او دقیق آمار ما سره نشته.
تاسو د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه، اماني وکړه دا ده چې وروسته لدې چې افغان سکان او هندوانو ته په افغانستان کې ګواښونه متوجه شول، په ننګرهار کې په دوی باندې برید وشو، دوی ته لکه څنګه چې لازم و امنیتي تدابیر نه ونیول شوي، تاسو دغلته دغه درمسال له امنیتي تدابیر څومره راضي وئ؟ دلته ساتون کې وو د افغان ځواکونو کسان موجود وو د برید پر مهال؟
البته همیشه زمونږ د خوښتنې په اساس زمونږ امنیتي دفاعي ځواکونه همیشه همکاري کړی او د امنیت نیولو په خاطر هغه ګواښونه چې موجود و دلته یعنی کومه پوسته نه وه، لیکن همیشه کله چې داسې یو هغه کېده همیشه دو یعنی د امنیت پوښښ لاندې و. په هر صورت باندې په دې درمسال کې یوازې سکان کورنۍ نه، یو دوه فامیلونه د مسلمانان اوسېږي چې هغه د ګوردوارا ماسیزین دي او هلته محافظت کوي، چې د هغوی د صحت نه هم یعنی دقیق معلومات نشته چې د دوی وضعیت څنګه ده. په هر صورت باندې هغه د دریم کال کې دویم پیښه ده، یو چې په جلال آباد کې وشو چې زموږ اکثریت مشران د ټول افغانستان په هغې کې په شهادت ورسېدل، او دا پیښه واقعا یعنی زمونږ د فکر نه ډیر لري پیښه ده. د دې په خاطر چې سکان خاصتا په افغانستان کې بېغرضترین خلک دي، او دا ساحه کاملا ملکي ساحه وه، او دلته کوم سیاسي کس هم نه و، یعنی ټول کورنۍ و هغه کسان دلته اوسېږي چې دوی د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولی چې باندې ځان ته کوره ته پکرا واخلي. دلته د دې په خاطر چې د درمسال اتاقونه دي ځانونو ته جوړ کړي دي او دلته اوسېږي، د هغوی روزمره عاید یعنی چې دوی د کورنۍ نفقه برابروي شاید د 200 افغان افغانۍ تجاوز ونه کړي. داسې بېغرض خلک، داسې ملکي خلک چې د تخمن لخوا د عملستان د نیول کېږي، یعنی واقعا د تعجب ځای ده چې آیا د دوی ګناه سو، دوی په څه مسله کې دخیل و؟
مېرمن هنریار پښتنه هم داده چې دغلته ملکی ساحه وه، دیننه پکې کورنۍ هم وسی او ښځې او ماشومان هم، طالبانو برید کې لاس لرل رد کړي دي. ستاسو په نظر برید د چا کار دی؟ ما هدف پښتنه دا و چې طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي او دلته دیننه ملکی ساحه و کورنۍ وسیدلې، علاوه دې چې عبادت ځای هم و. ستاسو په نظر د برید تر شا به د چا لاس وي؟
البته تر اوسه زه په هغه باندې جریان کې نه یم چې کوم تروریستي ګروپ دغه پیښه په هغه نیولی چې دوی کړی، لیکن په هر صورت باندې هر ګروپ چې وي یعنی حمله په ملکی افرادو باندې په عبادت ځایونو باندې جنګي جنایت ده. دا یو واضح خبره ده چې دوی بالکل بېغرض خلک باندې دغه حمله کوي. تر اوسه پورې یعنی هر ګروپ چې زمونږ غوښتنه کشفي او امنیتي ځواکونه دا ده چې دغه پیښه وڅېړي، او هر څوک کسان چې دننه نه په دغه پیښه کې لاس درلود باید مجازات شي. دغه پیښه باید موږ ته کشفي ارګانونه واضح کړي چې په دې پیښه کې کوم ګروپ لاس درلود.
کور ودان په مشرانو جرګه کې د افغان سکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریار و دې په کابل کې نننای برید جنگي جنایت وباله.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
زمون غاک له ازادي رادیو نه اوري اوس هم راځو د ورځې یو بلې تودې موضوع ته. یو امریکایي لوړ پولي ډیپلوماټ ویلي د افغانستان روان سیاسي وضعیت له اور سره لوبي کول دي. د امریکایي لوړ پولي ډیپلوماټ چې د نوم نه اخیستو په شرط له یو شمېر رسنیو سره خبرې کولې ویلي چې خلک اوس په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبد الله عبد الله هغه سی باور نه لري لکه په خوای چې درلوده. دغه مساله زموږ همکاري فیروزی عزیزی تعقیب کړې د محل د کابل په سټډیو کې. د فیروزه جانې د دې موضوع جزئیات څه دي؟
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. بلې لودین صاحب، څو شیبې مخکې، البته څو دقیقې مخکې، مونږ له یو لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ سره چې د ازادي رادیو په شمول څو نورې رسنۍ هم وي، دوی له موږ سره ځینې خپل څرګندونې شریکې کړې. وایي چې د افغانستان د سیاسي وضعیت نه، البته دغه آګاه لوړ پوړي ډیپلوماټ وایي امریکا خپل باور د افغانستان پر دوو سیاسي رهبرانو له لاسه ورکړی. دغه ډیپلوماټ چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي رادیو په شمول یو شمېر رسنۍ ته وویل چې محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره جوړجاړی ونکړي، سیاسي او امنیتي کړکیچ به رامنځته کړي. دغه ډیپلوماټ زیاتوي د افغانستان روان سیاسي حالات اوس لوور سره لوبې کول دي. نوموړي چې د افغانستان روان سیاسي کړکیچ له طالبانو سره پر سولې، البته دا وویل چې دا اوس کوم کړکیچ روان دی، دا به له طالبانو سره د سولې پر سولې باندې منفي اغیز وکړي او همداسې که دوام ومومي راتلونکی به له امنیتي اړخه هم لګواخونو سره مخ سي. نو موړ وايي امریکا څو ځلې هڅه وکړي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او عبد الله عبد الله ته د دوی نارضایتي، البته دوی د امریکا نارضایتي ته متوجه کړي او غاړي ورته دا ثابت کړي چې دوی سره په څنګه د همکار په توګه پاتې کېدای شي. دغه ډیپلوماټ وویل اوس د افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو او ناستې وخت را رسیدلی او دا فرصت باید په لنډمهاله او محدوده موقفونو سوار نکړل سي. البته موږ هڅه وکړه لودین صاحب چې د افغانستان جمهوریت ریاست سره همدارنګه د عبد الله عبد الله د ټاکنیزي ډلې سره هم خبرې وکړو، خو دوی تر اوسه پورې د موږ اړیکو ته جواب نه دی ویلی. ولی لودین صاحب
کور ودان. ډیر مننه فیروز عزیزی. و چې ویل یو امریکایي لوړ پولي ډیپلوماټ کابل کې یو شمېر رسنیو سره خبرې کړي او ویلي دي چې اوسنۍ سیاسي وضعیت له اور سره لوبي کول دي. د ویلي چې افغانانو هم پر خپل مشرانو محمد اشرف غنی او عبد الله عبد الله باور له لاسه ورکړی دی. اوس هم د کابل چاپ ورسپانو ته ورزو ناجی صاپی د یو شمیر ورسپانو پانی اړولی.
ویسا ورسپانی د سر مقالې عنوان دی کابل ته د پامپیو ناکام کا بریالی سفر. وړاندې لیکلی کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ورځنی مانورې د اټکل خلاف پایلې درلودې. سر مقال لیکونکي په باور د امریکا وروستۍ اعلامیه ولسمشر غنی ته دا پیغام لري چې له امنیتي ځواکونو د سیاسي اهدافو پر خلاف کار اخیستل ورته د منلو نه دي. وړاندې همدارنګه راغلي دغه اعلامیه عبدالله ته ښکاره پیغام دا ورکوي چې موازي حکومت په رسمیت نه پیژني، خو دا لاره ورته پرانیستې چې وضع همداسې دوام وکړي، یعنی خود ساخته حکومت یې دوام وکړي، ځکه غنی ته ګواښ شوی چې دوی په زوره له ادارو ونه باسي. په سر مقاله کې ټینګار شوی چې دغه حالت ولس ته ډیر د اندېښنې وړ دی. ظاهرا د سیاسي لانجو د دوام د حکومت نه جوړېدل د افغانانو ستونزه ده چې دا دی په همدې پلمه یو میلیارد ډالر مرستې هم ورسره کمیږي. دنیا ورځپاڼې بیا خپله سر مقاله داسې پیل کړي کابل ته د پامپیو سفر او اغیزې. وړاندې راغلي له شک پرته چې غنی او عبدالله به هغه څه کوي چې امریکا یې غواړي، ځکه وضعیت همداسې رامنځته شوی. خو کابل کې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي جوړجاړي په تړاو د امریکا تر ناهیلي کېدو وروسته مایک پامپیو دوحې ته ولاړ او هلته یې له طالب مشرانو سره د سولې هوکړې په عملي کېدو او د زندانیانو د آزادېدو په ژمنو ټینګار وکړ. ورځپاڼه لیکي دا روښانه ده کوم 15,000 بندیان چې امریکا خوشی کوي دوی مخه نشي نیولی، خو مهمه دا وه چې دوی له دې فرصت نه په استفادې د اعتماد جوړونې د پروسې ابتکار په خپل لاس کې اخیستی وای. د سر مقال لیکونکي په باور اړتیا ده چې افغانان خپل منځي سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي او د طالب بندیانو آزادولو برخه کې د امریکا له فشارونو مخکې دوی دا اقدام وکړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سفر په تړاو لیکلي امریکا پر ولسمشر غنی د فشار راوړلو په هدف پر افغانستان د یو میلیارد ډالرو د بندولو ګواښ وکړ. او سر مقاله کې وړاندې راغلي چې ښاغلی پامپیو له دغې اعلان وروسته د قطر دوحې ته ولاړ او طالبانو سره ژمنه وکړه چې له افغانستانه به خپل ځواکونه له مهال ویش سره سم باسي. په سر مقاله کې ټینګار شوی چې ملت د ولسمشر دغه دریست د قدر په سترګه ګوري او همدارنګه پر اساسي قانوني ل بیا معاملې ډډه وکړه او ملت ته په ډاګه شو چې غنی څوک دی. ورځپاڼې په وروستۍ برخه کې لیکي افغان حکومت له مخکې په دې اړه تدابیر لري او د مرستو کمیدل به هیڅ ډول منفي اغیزې ونه لري.
په کابل کې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. راځو د خبرونو لنډیسته او ورپسې هم د زهرو کاروان اونیزه خبرونه. د کابل ښار په شور بازار کې د افغان پوځیانو او ځانمرګو بریدګرو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته ویل چې دوه بریدګر له منځه تللي او په ظاهره دوه نور له افغان ځواکونو سره په مقاومت بوخت دي. د هلمند ولایت په مساقله ولسوالۍ کې اته ملکیان په یوه ماین چاودنه کې وژل شوي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې د ماین دغه چاودنه د مساقله ولسوالۍ اړوند د روشن ټاور سیمه کې په هغو کسانو شوي چې د نیخ وهلو لپاره روان وو. د افغانستان په لویدیز ولایت هرات کې سر لنن نه ګرځبندیز اجرا شوی دی. دا اقدام په هرات کې په کرونا د اخته خلکو د شمیر په لوړېدو سره شوی دی. د متحده ایالاتو سناتورانو او سپینې ماڼۍ د $2 تریلیون اقتصادي ژغورنې بستې باندې موافقه وکړه. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي اریک اویلن نن چهارشنبه سهار دا خبره ژورنالیستانو ته وکړه او په چک جمهوریت کې نن په کرونا ویروس د یو کس د مړ کېدو خبره تایید شوه. په دې سره تر اوسه په چک جمهوریت کې د کرونا له لاسه د مړو شوو کسانو شمیر 3 ته ورسید.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو د نافي همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې د امي روغتیا وزارت وایي د کورونا د مخنیوي لپاره موتاجین په ځانګړو پناځایونو کې ساتو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
پولیسو په خوست ولایت کې 1500 کیلوګرامه نشې مواد او شراب وسوځول. د خوست ولایت د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د هود د میاشتې پر 28 نیټه 102 کیلوګرامه هیروئین، 4 تاریاک او 394 لیټر شراب تر نیول وروسته وسوځول. د دې موادو د قاچاق او پتور نیول شوی کسان د عدلی او قضایي ادارو لخوا په جزا باندې محکوم شوی دي. پننګرهار ولایت کې لنشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د نشئی موادو یو لوی زیرمه لمنځه یوړه. د کورنیو چارو وزارت لنشئی موادو سره د مبارزې موینیت